امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادم یم دا د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د مهمو خبرونو غټی کلرو د افغانستان د دفاع وزارت ویلی دی چې په قندز کې د طالبانو رهبری لمینځه یوړل شوې ده د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي چې د القاعده د شبکې طرفدار جګړه ماران په افغانستان کې د طالبانو پر روانو فعالیتونو کې مهم او فعال رول لري د ترکیه محکمه نن د شنبه په ورځ د مخالفینو د جمهوریت د ورسپانې د نه رئیسانو او ژورنالیستانو د گرفتاری امر کړی دی او د ایتالیا خارجه وزیر ویلی دی دوه ایتالویان او یو کاناډایی چې په لیبیا کې یرغمل شوی وو خوشی شوی او ایتالیا ته رسیدلی دی دوه ورځې وروسته امریکایان د جمهوری ریاست کاندیدانو ته رای ورکوي که فرزند امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو په دوران کې یو کاندید یا کاندیده له میدان نه ووزي څه باید وشي آیا د دواړو ګوندونو کاندیدان د یو شان ګوندي قانون تابع دي او که فرق لري دا او نور راپورټونه لږ وروسته اورئ اوس زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم د افغانستان د دفاع د وزارت نطاق جنرال دولت وزیری ویلی دی چې په قندز کې د طالبانو رهبری له منځه یوړل شوې ده د قندز د ښار په بوزی کندهاری سیمه کې د هوایی بمباریو له امله د شاوخوا دیرشو ملکی کسانو د وژل کېدو نه دوه ورځې وروسته د افغانستان حکومت ویلی دی چې په دغه پیښه کې د طالبانو پوځي مشران هم وژل شوي دي د افغانستان د دفاع د وزارت نطاق جنرال دولت وزیری د شنبه په ورځ د جمهوری ریاست او په افغانستان کې د قاطع ملاتړ د ماموریت د نطاقانو سره په یوې خبري غونډې کې دا خبره وکړه چې د افغانستان قواو د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د تیرې پنجشنبې په شپه د قندز د ښار په بوزي کندهاري سیمه کې د وسلوالو طالبانو په یوې لویې غونډې باندې برید وکړ د دواړو خواو ترمنځ نښته ونښته او په نتیجه کې درې افغان کماندو وژل شول او اووه کسه ټپیان شول د جنرال دولت وزیری په وینا له هغې وروسته په سیمې باندې د افغانستان او بارانیو هوایی قواو بمباري شروع کړه په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو د اووه قمندانانو او پوځي مسؤلینو په ګډون دیرش تنه ووژل شول پنځه ویشت کسه زخمیان شول دولت وزیری وویل چې دوی داسې عادي کسان نه وو چې غونډه لویه درلوده چې لویه غونډه یې درلوده دا هغه کسانو چې د قندز ټوله جګړه یې رهبري کوله د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري د غور د ولایت سیمه ییز چارواکي وایي یو شمیر وسلوالو چې ځانونه د داعش د ډلې غړي بولي تېره ورځ د دغه ولایت شپږ اوسیدونکي تښتولي دي د غور والي غلام ناصر د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې دغه شپږ تنه د غور د ولایت مرکز فیروزکو په کاسي کلي کې د دیقانۍ په وخت کې وتښتول شول د غور والي ویلي دي چې د دغو شپږو کسانو سرنوشت تر اوسه نه دی معلوم د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي د القاعدې د شبکې طرفدار جګړه ماران په افغانستان کې د طالبانو په روانو فعالیتونو کې مهم او فعال رول لري دی پی خبری آژانس د راپور له مخې دغو کارپوهانو ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې وسلوال بیا کمزوري شوي دي دا راپور پرون د جمعې په ورځ د امنیت شورا ته وسپارل شو او پکې ویل شوي دي چې د افغانستان حکومت او ځینې نور هیوادونه دا اټکل کوي چې په افغانستان کې به ښایي د پنځه څلوېښتو زرو په خواوشا کې وسلوال مخالفین موجود وي چې شل یا پنځه ویشت په سلو کې خارجیان دي په راپورټ کې دا هم راغلی دی چې د القاعدې د شبکې د طرفدارو جګړه مارانو او طالبانو اړیکې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر منصور په وخت کې قوي شوې او د اوسني مشر هبت الله خونزاده تر مشرۍ لاندې د دواړو ډلې اړیکې خیری نن د شنبه په ورځ د هند تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې د یو تنکي ځوان د جنازې مراسم د حکومت ضد په مظاهرې بدل شول حکومتي قواوو د خلکو د تیتو پره کولو دپاره د اوښکې بیونکي ګاز او ربړي ګولیو نه کار واخیسته په مظاهره کې لږ تر لږه دیرش کسه ټپي شوي هم دي د تنکي ځوان کورنۍ ادعا کړې ده چې دغه ځوان په سرینګر کې د پولیسو لخوا تر شکنجې لاندې مړ شوی دی موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ د ترکیه محکمې نن د شنبه په ورځ د مخالفینو د جمهوریت د ورځپاڼې د نه رئیسانو او ژورنالیستانو د گرفتاری امر کړی دی. دا امر د دغو کسانو د محکمې نه مخکې شوی دی. مطبوعاتي راپورټونه وایي چې دغه مسلې په ترکیه کې د بیان د ازادۍ په باره کې بین المللي اندېښنه پارولې ده. دوی د کوردي ملیشو سره په ارتباط تورن شوي دي او د جولای په 15مه د کودتا د هسې ملامتي ورباندې اچول شوې ده. د ایتالیا خارجه وزیر ویلی دی دوه ایتالویان او یو کاناډایی چې په لیبیا کې ارغمل شوی وو خوشی شوی دی او ایتالیا ته رسیدلی دی. د وزارت ویلی دی چې دا درې سړي د لیبیا په جنوبی برخه کې د شپې خوشی شول او نن سهار په خاص پرواز کې ایتالیا ته ورسول شول. د ایتالیا خارجه وزارت د دې کسانو د خوشی کېدو په هکله نور معلومات نه دی ورکړي. دا درې تنه یو وسلوال ګروپ په ګاټ کې د سپتمبر په 11مه وتښتول. دا درې تنه د لیبیا په هوایي ډګر کې د یوې ایټالوي تعمیراتي کمپنۍ میخانیکان وو. په جاکارتا کې د گورنر باسو کی ضد لویه مظاهره د جمعې په شپه هغه وخت په تشدد بدله شوه چې مظاهره چانو موټرو ته اور واچو او پولیس اور باندې وښکې بیاون کې ګاز خوشې کړ او د اوبو د بمبونۍ کار واخیست. پولیس وایي لږ تر لږه یو کس وژل شوی دی او اووه تنه په دغه اخو ډب کې زخمي شوي دي. د 50,000 نه زیات محافظه کار مسلمان مظاهره چند سړکونو ته ووتل او د چینایي عیسوي گورنر په ضد یې چې اسلام ته په توهین تورن دی خپل قهر او غوسه څرګنده کړه. نن د استرالیا د ملبورن په ښار کې سلګونو خلکو د هغه قانوني لایحې په ضد او طرفدارۍ مظاهرې وکړې چې ولسي جرګې ته وړاندې شوې ده. د اسلام ضد ګروپونو دغو خلکو ویل دغه پلان نه مني چې د سوریې او عراق 140 مهاجر د التم په گاون کې په هغه ځای کې ډیره کړی شي چې مسن خلک پکې اوسیږي. د مهاجرت ضد مظاهره چانو د التم انډریو پارک سره نږدې مارش وکړ. پولیس حاضر وو او د نښتو د مخنیوي دپاره یې دواړه ډلې یو بل ته نږدې پرېنښودې. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست انتخاباتو ته یوازې دوه ورځې پاتې دي. هیلری کلینټن او ډونالډ ټرمپ دواړه په انتخاباتي مبارزو کې هغو ایالتونو ته ډیره توجه کړې ده چې د رایو نتیجې پیشبیني کیدلی نه شي، مګر ویل کیږي چې د سکال په انتخاباتو کې به مهم نقش ولري. د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې لږ داسې خلک شته چې تر اوسه یې د خپلې خوښې کاندید د انتخاب پریکړه نه ده کړې. نو دواړه کاندیدان هڅه کوي چې د دغو رای ورکوونکو په ځای خپل طرفداران وهڅوي چې ولاشي او رایه واچوي. هیلری کلینټن او ډونالډ ټرمپ د روسیې او په خاص ډول د روسیې د رهبر ولادیمیر پوتین سره د امریکا د اړیکو په باره کې مختلف نظریات لري. په دې سو میاشتو کې دغه فرق بیخي څرګند شوی دی. خو د دیموکرات او جمهوري ګوند کاندیدانو د وروستۍ مناظرې په دوران کې ډیر لږ دغه مخالفت یا دغه دریزونه څرګند شول. ټرمپ ویل ما ته معلومیږي چې پوتین دې ته یعنی هیلری کلینټن هیڅ احترام نه لري. هیلری کلینټن جواب ورکړ او وی ویل دا شاید په دې خاطر وي چې پوتین غواړي د امریکا جمهور رئیس ګوډاګی وي. پوتین ویلی دی د امریکا خلکو چې هر څوک خپل جمهور رئیس کړ د حکومت باور سره کار وکړي. او د نایجیریا پوځي چارواکي وایي حکومتي عسکرو د چیباک د ښوونځي د تختول شوو جنکونه یوه را خلاصه کړې ده. سباندې دوه کاله مخکې د بوکو حرام افراطیانو تقریبا 268 جنکۍ تختولي او تر اوسه یې ساتلې دي، خو لسګونه جنکۍ په هماغه وخت کې ترېنه بیرته وتښتېدي. او وینزویلا د هند او یو محلي شرکت سره د جمعې په ورځ د تیلو د تولید قرارداد لاسلیک کړی دی چې 1.5 میلیارد ډالر ارزښت لري. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. قندوز ته د دویم ځل د پاره د طالبانو د داخلېدونه پس د دغه ولایت د جنگ ځپلو سره د یو شمیر ولایتونو خلکو هم راستي کړی دي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال ګل رحیم نیازمند د قندوز نه راپورټ را کړی دی.
قندوز ته د دویم ځل لپاره د وسلوالو طالبانو له راننوتلو سره له دغه ولایت څخه تقریبا 40,000 کورنۍ بې ځای شوي. 114 تنه ملکي وګړي په جګړه کې وژل شوي او 213 تنه نور ټپین شوي دي. له دولتي مرستو پرته د خوست ولایت خلکو او مدني فعالانو هم په قندوز کې له جګړه ځپلو سره نغدې مرستې وکړې. دوی ویل چې د دغه ولایت ځوانانو د قندوز له خلکو سره د خواخوږۍ په موخه 1,000,000 راټول شوي افغانۍ قندوز ته راوړي دي او پر 190 کورنۍ یې ویشلی. د خوست یو تن مدني فعال او خبريال فیض الله فیضی چې قندوز ته راغله د مرستو د ویش په اړه داسې وایي.
د خوست ولایتي ادارې پر مټ د ولسونو په همغږۍ خوستوالو د قندوز د جنگ ځپلو سره په دوه برخو کمپاین پیل کړ چې یو د ویني کمپاین او د ویني کمپاین په افغانستان کې ټول جنگ ځپلو سیمه لپاره او نغدو پیسو کمپاین بیا د قندوز جنگ ځپلو لپاره شاوخوا یو میلیون افغانۍ مونږ راټولې کړې وي او دغه پیسې مو په دریو برخو باندې لومړی مو په کلیو بندو کې لرو پرتو سیمو ته لاړو هغه ته مو پیسې ورکړې 15,000 افغانۍ. دوهم مو د بوزیکندري د سیمې ټاپیان چې اوس مال په روغتون کې دي 14-15 کسانو ته ماغې ته پیسې ورکړې او دریم مو ولایت مقام ته بازي ملګرو ته د مدني ټولنو غړو ته موقع ورکړې به تر څو هغه خلک چې برختیا مستحق وي د هغوی لیستونه برابر کړي. نو 150 کسان هم دغه شو ټولټال 190 کسانو باندې مو دغه پیسې وویشلې.
دا لومړی ځل دی چې د قندوز له جګړه ځپلو خلکو سره د خوست د ولسونو لخوا نغد مرسته کیږي. له دې وړاندې د جمهور رئیس لخوا هم د 70 میلیونه افغانۍ مرسته د دغه ولایت له جګړه ځپلو سره اعلان شوی و چې یو اندازه پر خلکو ویشل شوې ده. خوستیانو له دې په خوا د بدخشان په اباری کې د ځمکه د خویدو لامل هم د دغه سیمې له خلکو سره نغد مرستې کړې وي. د قندوز والی اسدالله عمرخیل د دغه مرستو د ویشت پر وخت د خوست له خلکو مننه وکړه چې د قندوز خلک په یاد وو د خپل خولې مړی ورسره نیمه کړې ده.
د خوست له وطن پالو او با احساس ولسنا یو عالم مننه. خدای دې دوی ټولو ته د دې زری زری پاداش ورکي او پروردګار دې دوی د احساس نورم پسې اوچت او لوړ لري.
د قندوز اوسیدونکو هم د خوست له خلکو خوښي څرګندوله چې دوی ته مرسته را لېږلې. دوه تنه چې مرسته یې ترلاسه کړې وه داسې ویل.
نوم یې کلیم الله دی، د قندوز ولایت اوسیدونکی یم. دلته د خوست نه مېلمان راغلي وو. ډېره مننه ورڅخه کوو چې موږ سره دغه مرسته وکړه. دا ټول قندوزوان ته چې د قندوز جنگ کې ځپل شوي وو دغه مرسته چې دلته کوم قندوزیان راغلي وو هغو قندوزیانو ټول ته ورسېدلې او ټول قندوزیان ترېنه خوشحاله دي.
نوم یې شفیع الله دی، د قندوز ولایت اوسیدونکی یم. او نن دلته د خوست خلکو له خاطر قندوز جنگ ځپلو د پاره څه مرسته شوې وي چې هغه مرسته موږ ته عمره ورسېدې. د خوست خلکو ډېره زیاته مننه کوو. دا یو کور ودانې وته وو.
له دې وړاندې د کرکټ بورډ لخوا هم د قندوز د 1550 جګړه ځپلو کورنیو سره د 1.5 میلیون افغانیو په قیمت د خوراکي موادو او د 15,000 ډالرو په اندازه د درملو مرسته شوې وه. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
په خوست کې ولسی پولیسو کار شروع کړی دی. د خوست خلک خوشبینه دي چې د دغو پولیسو په کار سره به د دولت او خلکو ترمنځ همکاري پیدا شي، همکاري به زیاته شي او د دهشتګریو او جنایي جرایمو اندازه به راټیټه شي. ابراهیم رحیمی رپورټ را کړی دی.
د امنیت په ټینګښت کې د خلکو د مرستې راجلبول د سیمه ییزو شخړو حل، د خلکو په مرسته د جرمونو مخنیوی، د قانون په تطبیقي سلا مشورې، د خلکو او پولیسو ترمنځ د واټن له منځه وړل او ځینې نور د ولسی پولیسو د رامنځته کېدو مهم اهداف بلل کېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسی پولیسو رئیس مل پاسوال همایون عیني په خوست کې دغو پولیسو د کار د شروع پر مهال خبریالانو ته وویل چې ولسی پولیس د ولسوالۍ په کچه په شوراګانو کې سره منسجم شوي دي. هغه وویل چې دا پولیس بورډ د رشي او وسله نه لري، بلکې د سلام مشورو له لارې بل سیمه ییز امنیتي او ملکي دولتي مامورینو سره په تماس کې وي.
وزارت داخله تصمیم گرفته که باید در هر قریه
د کورنیو چار وزارت پلان لري چې هر کلی ته د پولیسو ګرځنده ټیمونه واستوي څو د خلکو ستونزې واوري او له ولایتي ادارې او له نورو چارواکو سره په ګډه ورته د حل لارې چارې ولټوي.
ولایت و پولیس رای حلی مشکلات پیدا وکړم.
ملپاسوال همین عینی همدارنګ ول چې تبلیغات لپاره د ګرځنده ډلو جوړول، د معلوماتي دفترونو جوړول عامه مسؤلیت او په دې اړه خلکو په ځانګړي ډول زده کوونکو ته اړین معلومات ورکول هم د ولسی پولیسو دنده ده. د خوستوالی حکم خان حبیبي د ولسی پولیسو یوې غونډې ته ویل چې د ولسوالیو په کچه د ولسی پولیسو په شوراګانو کې له 25 څخه بیا تر 35 پورې غړي شته، خو زیاتوي چې کوم ځانګړي امتیازات نه لري.
یوازې پولیس په دغه محدود تشکیل باندې نشي کولای چې زموږ او ستاسو یا د ټولنې ټولو ستونزو ته ځوابګوي اوسي. نو ایجاب دې شي کوي، د دې ایجاب کوي چې زموږ هر وګړی، هر مشر، کشر، عالم او د ټولنې هر کس په واقعیت کې خپلو اسلامي او ملي مسؤلیتونو ته په کتو باندې په دغه برخه کې خپل دین ادا کړ.
عام خلک هم د ولسی پولیسو رامنځته کولو ته خوښ کاری. د دوی په وینا له یوې خوا به د دولت او خلکو ترمنځ فاصله راکمه کړی شي او بل لور ته به د ترهګریزه او جنایي جرمونو ګراف راټیټ شي. د خوست دوه تنه اوسیدونکي په دې حکلات داسې وایي:
دغه سره د ولس ستونزې او په ضمن کې د نظامي ارګانونو ستونزې یا د حکومت ستونزې راکمېدلی شي او په امنیت کې خورا مهم رول لوبولی شي.
چې د ولس د مطلب د حکومت په مانځ کې چې کومه مفصلات یو خدا ختمیږي او بل دا ګټه دوه چې دغه پولیس چې دی په منطقه کې یا د خپل خلک اټل دی پیژني که داسې بدیانای سړی روشي هغه دی ته پته لګیږي لوسی د حکومت ته خبر ورکوي چې دا سړی چې د تکیریږي دا همخت څه غلری مطلب لري.
د ولسی پولیسو پروګرام په کال 1992 لمریز کې تشکیل چې په لومړي پړاو کې یې په اتو ولایتونو کابل، هلمند، هرات، بامیان، غور، بلخ، کندوز او بغلان کې فعالیت کاوه، خو په دویم پړاو کې د خوست په ګډون په 12 ولایتونو کې هم فعال شول. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت ویلي غواړي چې د ظرفیتونو په لوړولو او د امکاناتو په ورکړې سره ولسی پولیس پیاوړي او مؤثر رول ترسره کړی شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د آشنا رادیو خپرونې د واشنگتن نه نشریږي. د امریکا د جمهوری ریاست انتخاباتو ته صرف 2 ورځې پاتې دي. هیلری کلینټن، ډونالډ ټرمپ دواړه په انتخاباتي مبارزو کې هغو ایالتونو ته ډیره توجه اړولې ده چې د رایو نتیجې پیشبینی کیدلی نه شي، مګر ویل کیږي چې د سکال په انتخاباتو کې به مهم نقش ولري.
د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې لږ داسې خلک شته چې تر اوسه یې د خپل خوښې کاندید د انتخاب پریکړه به یې نه وي کړي، نو دواړه کاندیدان هڅه کوي چې د دغه رای ورکوونکو په ځای خپل طرفداران وهڅوي چې ولاړ شي او رای واچوي.
په حقیقت کې دوی په داسې کسانو پسې دي چې تصمیم یې نیولی چې چاته رای ورکوي، خو دوی مطمئنه نه دي چې آیا دغه خلک به رای ورکړي او کنه.
دا د مریلند ایالت په پاسادینا ښار کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند رضاکاران دي او هڅه کوي چې خلک رای اچونې ته وهڅوي. دوی هغه پوسترونه برابروي چې ورباندې د جمهوری غوښتونکو د ګوند د کاندیدانو نمونه او نښې لیکل شوي. دغه پوسترونه د رایو مرکزونو ته انتقالیږي. دا رضاکاره چې فیت لورن نومیږي وایي چې دا مهمه ده چې رای ورکوونکي د ګوند ټول کاندیدان وپیژني.
معمولا کله چې خلک د رای اچونې مرکز ته ځي، ځینې وخت تر 1.5 سلنې پورې خلک د کاندیدانو په اړه خپل نظر ته هغه وخت تغییر ورکوي چې د رای په مرکزونو کې رضاکاران په وری تندي ورته خراغلاس وایي.
نن سبا فیسبوک ډیر مهم نقش لوبوي چې له طریقه یې رای اچونکي دې ته تشویق شي چې د رای مرکزونو ته ولاړ شي او رای واچوي. اوس هغه پخوانی وختونه نه دي چې رضاکاران په لویو اتاقونو کې ناست وو او خلکو ته یې ټلیفونونه کول. دلته بیا د ویرجینیا ایالت په آرلنگتن ښار کې دیموکراتان د هغو خلکو نمونه ثبتوي چې د دوی سره به د رای اچولو په مرکزونو کې مرسته وکړي او د رای اچونکو خراغلاست به ووایي. د انتخاباتي مبارزو په اخرو ورځو کې دیموکراتانو د خلکو د هڅولو لپاره یوه بله لار هم غوره کړې ده. د ټلیفونونو او ټولنیزو رسنیو نه کار اخلي، خو دوی کور په کور هم ګرځي چې خلک تشویق کړي. ډونالډ بیر په کانګرس کې د همدې سیمې استازی دی او غواړي یو ځل بیا وټاکل شي.
آرلنگتن رضاکاران به د ټاکنې په ورځ هم ښه وځلیږي. موږ به هڅه وکړو چې د ټاکنو په ورځ د ماښام تر 2 بجو پورې به خلکو ته ټلیفونونه کوو او کورونو ته به یې ځو او کوښښ به کوو چې دا مطمئنه کړو چې هر چا رایه ورکړې ده.
د اټکلونو له مخې د سږ کال په انتخاباتو کې د وختي رایه چونکو شمیر بې ساری دی. سید عزیز رحمان، د امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، که فرزند امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو په دوران کې یو کاندید یا یوه کاندیده له میدان نه ووځي، نو څه باید وشي؟ آیا د دواړو ګوندونو کاندیدان د یو شان ګوندي قوانینو تابع دي او که فرق لري؟ د واشنگتن ټایمز د ورځپاڼې خبریال دینیس مورینو یو رپورټ را لیږلی دی چې سید سلیمان شایل ولی.
که چیرې د جمهوری ریاست د مقام لپاره د دیموکرات ګوند یا د جمهوری غوښتونکو د ګوند د کاندیدانو له جملې نه یو په وروستۍ شیبه کې یو ناڅاپه د روغتیا د خرابۍ او یا په فزیکي ډول د معذوره کېدو له امله له انتخاباتي سیالۍ یا مبارزې نه ګوښه شي، په دې اړه د امریکا د دواړو غټو سیاسي ګوندونو قانونونه یو څه توپیر لري. که فرض کړو چې د دیموکرات ګوند کاندیدا د نومبر په اتمه د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه مخکې له سیالۍ نه ووتله، د دغه ګوند ملي کمیټه یا ډي ان سي به د ګوند د فریق قوانینو د دوهمې مادې د اومې فقرې د حکم له مخې د هغې په ځای د جمهوري ریاست د مقام مرستیال کاندید ټاکي او یا به ونډه کوي چې دغه خلا په بل څه شکل ډکه کړي. د دیموکرات ګوند د ملي کمیټې ټول غړي برای اچوي او د رایو په اکثریت به د جمهوري ریاست نوی کاندید ټاکل کیږي. اوس که فرض کړو د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید مجبور شو چې میدان خوشي کړي، په دې حالت کې به د جمهوري ګوند ملي کمیټه یا آر این سی هم د خپل ګوندي قانون سره سم عمل کوي. دا قانون وای که د جمهوري ریاست کاندید او یای مرستیال کاندید مړ شو آیا په جسمانی توګه معذور شو، د ګوند ملي کمیټه به جانشین ټاکي او راپیدا شوی خلا به ډکوي. د دې قانون له مخې د جمهوري غوښتونکو ګوند په ملي کمیټه کې موجود د هر ایالت استازي به په هماغه تناسب د خپل خوښې کاندید ته رایې اچوي څومره چې د ګوند د ملي کنوانسیون په دوران کې اچولې وي او نوی کاندید به د رایو په اکثریت ټاکل کیږي. یوه خبره چې د دواړو سیاسي ګوندونو ترمنځ په دې اړه مشترکه ده، دا که د یو ګوند کاندید له انتخاباتو نه مخکې مړ شو او یا له میدان نه وتلو ته مجبور شو، په انتخاباتي حوزو کې به د رایې اچولو له صندوقونو نومونه لرې کیږي او پر ځای به د نوي غوره شوي کاندید یا کاندیدې نوم درج کیږي. خو د امریکا هر ایالت په ځانګړې توګه د دغه بدلونونو د منظورولو او یا ردولو اختیار لري او هر یو ایالت په دې اړه جلا مقررات او ټاکلې نیټې لري. که فرضاً ډېر ناوخته کېده نو بیا به دغه قضیه محکمې ته راجع کیږي. فرضاً که د جمهوري ریاست یو کاندید یا کاندیدا د نومبر په اتمه له انتخاباتو نه سمدستي وروسته مخکې له دې چې الیکټرل کالج یا د ټولو ایالتونو د متناسبو رایو کمیټې خپله رسمي غونډه نه کړي، مړ شي او یا په فزیکي ډول له پښو وغورځېږي او د کار کولو توان ونه لري، په دې حالت کې به یو فدرالي قانون د اجرا وړ ګرځي. الیکټرل کالج د نومبر په اتمه د جمهوري ریاست د انتخاباتو وروسته خپل رسمي ونډه معمولا د کانګرس په ودانۍ کې د ډسمبر په نیمایي کې کوي. د دې کمیټې غړي اختیار لري چې د خپل خوښې کاندید یا کاندیدا د جمهور رئیس په توګه وټاکي او هر ایالت حق لري چې د خپلو قوانینو سره سم پریکړه منظور کړي او یا په یوې محکمې کې چیلنج کړي. خو دا چې د کمیټې غړي به د یو کاندید یا کاندیدې د مړینې او یا معذوره کېدو په صورت کې په څه ډول نوی کاندید غوره کوي او په څه شکل به رایې اچوي، فدرالي قانون په دې اړه مبهم دی. د امریکا په معاصر تاریخ کې دوه ځلې دا مشکل پیدا شوی و. په 1922 میلادي یا 1251 مریز کال کې د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه څو هفتې وروسته د دیموکرات ګوند کاندید هورس ګریلی یو دم مړ شو او د انتخاباتو رسمي نتیجه لا نه اعلان شوې. د هورس د مړینې نه وروسته د الیکټرل کالج کمیټې غونډه وکړه او کومې انتصابي رایې چې د هغه لپاره اچول شوې وې په څلورو نورو کاندیدانو باندې په مساوي توګه وویشلې. که فرضاً نوی جمهور رئیس د کمیټې له رسمي غونډې نه مخکې د غونډې په دوران کې مړ شي او رایې نه وي شمېرل شوي، نو په دې حالت کې په اساسي قانون کې دا نه ده مشخصه شوې چې د جمهور رئیس مرستیال کاندید د نوي جمهور رئیس په توګه اعلان شي او کنه. د الیکټر کالج غړي به د اساسي قانون د شلم تعدیل سره سم عمل کوي. د دغه تعدیل په درېیم فصل کې ذکر شوی دی چې د نامزد جمهور رئیس د مړینې او یا یې په جسماني ډول د معذوره کېدو په صورت کې د هغه مرستیال به د پوځ اعلی قمانداني.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. په فرانسې کې چارواکو پرون د جمعې په ورځ د پاریس په ښار کې د مهاجرو یو بل کمپ هم ړنګ کړ. په دې کمپ کې شاوخوا 3000 کسانو خیمې وهلې وې چې اکثره یې افغانان او د افریقایي هیوادونو خلکو. د امریکا غ خبريالې لیسا براینز چې دغه کمپ ته ورغلي راپور را لېږلې ده.
پولیسو د پاریس په ښار کې د ستالینګارد کم پرون د جمعې پر سهار ړنګ کړ او شاوخوا 3000 مهاجر او پناه غوښتونکي یې په بسونو کې نورو سیمو ته انتقال کړل. درویش کلان داوید نیګاش چې د ایتوپیا اوسیدونکی دی امریکا غږ ته وویل چې په دې هیڅ خبر نه دی چې پولیس یې چیرته بیایي.
maybe outside Paris, maybe in Paris, we don't know.
زنه په هم کې دای شي په همدې پاریس کې موبل ځای ته بوزي او یا مو د پاریس نه بیرون کوم بل ښار ته انتقال کی خو زه غواړم او هیله لرم چې همدل ته پاتې شم. محمد بیا د سودان د ډافور د سیمې اوسیدونکی او دیش کلندای هغه د خپل ملګرو سره ولاړ و او د ستالینګارد په کم کې د خپل ژوند په حق لې امریکا غاک ته داسې وویل.
شهر واه
شهر سپتمبر
ما په دې کم کې څو میاشتې کېدل چې ژوند کاوه. زمنګ په سیمه کې جګړه وا او نور ستونزې مو هم درلودلې. په همدې خاطر زه فرانسې ته راغلم. پولیسو د ستالینګارد د کمپ اوسیدونکو په بسونو کې کېنول او د موقت لپاره جوړ شوو کمپونه ته وړل. د فرانسې د کورنۍ چارو وزارت چارواکي وایي د دې کمپ اوسیدونکو کول شي چې په فرانسې کې د پاتې کېدو لپاره خپل عریضه ورکړي. د کمپ په شاوخوا کې پرتو خلکو مهاجرو او پناه غوښتونکو ته ډوډۍ او نور د ضرورت شیان ورکول او هم ورسره د فرانسې د ژبې په زده کولو کې مرسته کوله. د میلی په نامه یو میرمن په دې باره کې امریکا غاک ته داسې وایي. تر څو پورې چې د خلکو ته د پناه مناسب ځای نه وي پیدا شوی دا ډیره مهمه ده چې مرسته ورسره وشي. اکثره دغه کسان د کالی د کمپ نه دلته راغلي دي چې حکومت تېره اونۍ ړنګ کړه. د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر برنارد کازینو ویل دي چې د ستالینګارد کمپ په همدې روانې ونې کې ډنګ شي. په فرانسې کې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته چمتووالی روان دی چې د مهاجرینو مسله به په کې ډیره مهمه وي. د پاریس ښاروالي آن عادل ګو ویل دي چې د تقریبا زرو مهاجرو لپاره به موقتی ودانۍ جوړ شي خو هغه ویل دي چې د ستالینګارد د کمپ مهاجر به نورې سیمو ته بوزي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د خبرونو لنډیز واغی. د افغانستان د دفاع د وزارت نطاق جنرال دولت وزیری ویلی دی چې په خوندوس کې د طالبانو رهبری لمنځه وړل شوې ده. دولت وزیری ویلی دی دوی داسې عادي کسان نه وو چې غونډې درلوده، دا هغه کسانو چې د خوندوس ټوله جګړه یې رهبری کوله. د افغانستان د دفاع د وزارت نطاق د شنبه پورې د جمهوری ریاست او په افغانستان کې د قاتل ملاتړ د ماموریت د نطاقانو سره په یوې خبري غونډه کې دا خبره کړې ده. د غور د ولایت سیمایز چارواکي وایي یو شمیر وسلوالو چې ځانونه د داعش د ډلې غړي بللی دي تیر ورځ د دغه ولایت شپږ کسان تښتولي دي. د غور والی ویلي دي چې تر اوسه د دغو شپږو کسانو سرنوشت نه دی معلوم. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي د القاعده د شبکې طرفدار جګړه ماران په افغانستان کې د طالبانو پر روانو فعالیتونو کې مهم او فعال رول لري. دا راپورټ پرون د جمعې په ورځ د امنیت شورا ته وسپارل شو پکې ویل شوی دی چې د افغانستان حکومت او ځینې نور هیوادونه دا اټکل کوي چې په افغانستان کې به ښایي د 15,000 په خواوشا کې وسوال مخالفین موجود وي چې 40 یا 25% کې بهرنیان دي. نن د شنبه په ورځ د هند تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې د یو تنکی ځوان د جنازې مراسم د حکومت ضد په مظاهره بدل شو. د دغه تنکی ځوان کورنۍ ادعا کړې ده چې دغه ځوان په سنیګر کې د پولیسو لخوا تر شکنجې لاندې مړ شوی دی. د ترکیې محکمې نن د شنبه په ورځ د مخالفینو د جمهوریت د ورځپاڼې د 9 رئیسانو او ژورنالیستانو د گرفتارۍ امر کړی دی. دغه امر د 9 کسانو د محاکمې نه مخکې شوی دی. د ایتالیا خارجه وزیر ویلی دی دوی ایتالویان او یو کاناډایی چې په لیبیا کې یرغمل شوی وو خوشی شوی او ایتالیا ته رسیدلی دی. د وزارت ویلی دی دا درې سړي د لیبیا په جنوبی برخه کې د شپې خوشی شول او نن سهار په خاص پرواز کې ایتالیا ته ورسول شول. په جاګرتا کې د گورنر باسو کې زدلو یا مظاهره د جمعې په شپه هغه وخت په تشدد بدله شو چې مظاهره چانو موټرو ته ور واچو او پولیسو پرې وکړي به اون کې غاز خوشی کړ او د اوبو د بمبونه کار واخیست. د 5000 نه زیات محافظه کار مسلمان مظاهره چن سړکونو ته وتل. د چینایي عیسوي گورنر په ضد چې اسلام ته په توهین تورن دی خپل قهر څرګند کړ. نن د استرالیا د ملبورن په ښار کې سلګونو خلکو د هغې قانوني لایحې په ضد او طرفدارۍ مظاهرې وکړې چې ولسي جرګې ته وړاندې شوې ده. د اسلام ضد ګروپونو دغو خلکو ویل دغه پلان نه مني چې د سوریې او عراق 140 مهاجر د التم په گاون کې په هغه ځای کې دېره کړی شي چې مسن خلک پکې اوسیږي. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست انتخاباتو ته دوه ورځې پاتې دي. هیلری کلینټن او ډونالډ ټرمپ دواړه په انتخاباتي مبارزو کې هغو ایالتونو ته خپله توجه اړولې ده چې پیشبینی نشي کېده، مګر کېدای شي چې د سکال په انتخاباتو کې مهم نقش ولري. دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. د انتخاباتو په باره کې خاص پروګرامونه او رپورټونه لرو چې البته د دواړو سرویسونو نه به په خاصو مواقعو کې واوري او نظریات به مو خپاره کړو. دغه د سوشي بیروسه د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه مننه کوم چې خبرونه اوري او خپل نظرونه څرګندوي.